په پښتونخوا کې د ماسپخین دو بجې شوې دي. شاهین بنیری ما او تاسو ته په دغه بله خپرونه کې هم هرکلی ویم. امید درم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اوونیزه خپرونه د ځوانانو غږ به هم اوري. خو ړومبۍ د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د اقداماتو له کبله په کرکه خبرونکو ویناګانو کې کمی راغلی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره توپیری چلند کیږي او د فرانس ولسي جرګې د هیواد دننه تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تفصیل: د پاکستان حکومت دعوه کړی چې د ترګرې پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکي ویناګانې کمې شوې دي. د کورنو چارو دولتي وزیر بلی غور رحمان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سخت دریځو کسانو ستایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے.
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورون کې وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سغدریزو ډلو سر لوړی عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پریښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خورون کې ګڼ شمیر خلک نیولی دي. نو د دې لوجې وس په کرکه خورون کې ویناګانو کې کمواله راغله دي.
بلی غور رحمان دا سرګندونې په داسې مهال وکړې چې د شروع په ورځ د جماعتو دعوه ډلې مشر حافظ سعید په لاهور های کورټ کې یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې په رسنو کې د نوموړي پر نظر خپرولو لګېدلې حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زورا یوسف تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی چې هر افغان کډوال ته د ترګر په سترګه قتل کیږي.
بالکل
دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې ووایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو.
زورا یوسف دا خبرې د بشري حقوقو سره نړیوالې ادارې روسي رپورټ په تناظر کې وکړې چې پکې راغلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال زوروي، تشدد ورباندې کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي بې له فرق د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته مشوره ورکړی چې د پېښور پارمی پبلک سکول د برید په تړاو د مرګ په سزا محکوم او څلورو کسانو د بخښنې غوښتنه ونه مني. تېره شپه د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د پېښور په سکول تر حملې وروسته د ټول پاکستان ګوندونه او پارلمان د سخت دریځۍ پر ضد اقدامات پیل کړل، نو ځکه هغه کسان دې نه بخښل کیږي چې ورته سزا اورول شوې ده. خو د بشري حقوقو نړیوالې او پاکستاني ادارو په بیا بیا له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د مرګ سزاګانې دې نه عملی کوي. په کوټه کې د عوامي نشه ګوند لخوا را بلل شوی په ټول ګوندي ځغونډه کې د یوې 14 کسیزه کمیټه جوړولو اعلان شوی چې د ښار امنیت په ګډون به د ټولو ستونزو هواري لپاره کار کوي. د ټول ګوندیز کانفرنس په اختتام د عوامي نشه ګوند د کوټې ښار ضلع مشر ملک ابراهیم قاسی د کمیټې په اړه وویل
موږ د بلوچستان په لیول چې دا د اولس پارټیانې موږ چې دی انوایټ کړی وي په هغه کې چې دی 14 پارټیانې شرکت وکړي په دا مشترکه طور باندې چې دی خپل نمایندګان مشترک کړي دا به د کمیټې نمایندګان او دا به را روان اجلاس په دو تاریخ دی چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی په هغه کې به بیا دا عمل جوړو.
په هغه غونډه کې د ښار د سیاسي ګوندونو استازو تاجرانو ګډون کړو. د ښار په بېلابېلو ستونزو یې خبرې وکړې. د پرونی ټول ګوندیزې ګډونوالو د بلوچستان په ائتلافي حکومت تنقید وکړ چې حکومتي استازو په غونډه کې برخه وانهخسته. د بلوچستان صوبایي حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلی. د پښتو ژبې نومیالي شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. 83 کلن حامد بیگا تر ناروغۍ وروسته د اسلام آباد په یو هسپتال کې مړ شو او نن سهار خواوشا 11 بجې د مردان په معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. شاعران او لیکوالان وایي حامد د فطرت تخایستونو شاعرونو ځکه ورته د پښتنو ژبې وردز ورث ویل کیږي. د خبرونه تاسو مشال ریډیو ناوړه. افغان چارواکي وایي بچین ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د پوځ یو قمندان جګړن شیرین آکا نن مشال ریډیو ته وویل نښته نن سهار خواوشا درې بجې هغه وخت وشوه چې د اسلامي دولت ډلې مشکوکه وسلوالو د چین په دلخیلو کې په امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړي دعوه وکړه چې وژل شوي وسلوال پاکستاني وګړي دي. آکا زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې درې امنیتي سرتېري ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر دریو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا په وخت وزیر اعظم مانوئل والز خبرداری ورکړ چې هیواد یې د ممکنه کیمیایي یا بایولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانس سینټ مسوده منظور کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړني حالت نافذ شي. هلته د بلجیم کورنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل پولیس نه چاپی والی دي او پیرس بریدونو په تړاو یې نه هم مشکوک کسان نیولی دي. سعودي عرب وایي د راتلونکي میاشت په نیمایي کې به د سولې راتلونکو خبرو لپاره د شامي اپوزیشن متحدولو په مقصد د یوې غونډې کوربه شي چې په شام کې خواوشا 15 کلنۍ کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمي بیګا وویل هیواد به هڅه وکړي چې د شامي حکومت او اپوزیشن ترمنځ د جنوري په لومړۍ نیټه د سولې تر خبرو مخکې د اپوزیشن مختلفې ډلې د یو دریځ او آواز لپاره یو ځای کړي. معلمي العربي ټلویزیون ته وویل سعودي عرب سنجیده چې د شام ټول اپوزیشن یو ځای کړي او په یو خوله د یو دریس په وړاندې کولو کې د هغوی مرسته وکړي. د امریکا، روس، برتانیې، فرانس، ایران او سعودي عرب په ګډون د 10 هیوادونو او نړیوالو ادارو لوړپوړي ډیپلوماټان او سفیران تېره اونۍ په ویانا کې د شام کورنۍ جګړې ختمولو په مقصد سیاسي انتقال پر مهال ویش سلا شو. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي پیونګ یانګ جنوبي کوریا ته د دواړو هیوادونو پر پوله د صورتحال په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی. د شمالي کوریا خبري اژانس نن وویل د جنوبي کوریا چارو په اړه حکومتي کمیټه سول ته وړاندیز استولی دی چې د نومبر په 26 دی له پن مونجم کلي سره د دواړو هیوادونو په پوله د اوربند په اړه خبرې وکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کېږي او په 106.40 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 102.50 روپۍ. یو یورو په 104.50 روپۍ او په 104.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 60 پیسې. او 201 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 204 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 30 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریده د مشال ریډیو دی اوریدونکو پر روان خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان حکومت وایي د کرک خبرونکو ویناګانو او ویناکونکو پر ضد یې موثره اقدامات کړي دي.
پولیس کیس رجسٹر ہوئے، لوگ گرفتار ہوئے اور ایکشن لیا گیا، اب اس کی وجہ سے ہیٹ سپیچز میں کمی آ رہی ہے.
یو غیر سرکاری ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په صوابې او ډېر اسماعیل خان کې د لیک لوس شرح کمه شوې ده.
کومونګه په انساني ترقۍ کې سرمایه کاری ونکړه او دا زموږ ترجیحاتو کې شامل نه شو، دا به ډېر لوی تاوان مو ترقۍ.
د خیبر ایجنسۍ د شلمان سیمې خلک وایي دوی د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي.
دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له خپل توجه راکړي او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري. هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، اوبه ګورې، اوس خلک په جنریټور راوباسي.
زموږ ونیزه خبرونه د ځوانانو غږ به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکې خپرونکو ویناګانو او ویناکونکو پر ضد موثر اقدامات کړي دي. د کورنو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکې خپرونکو ویناګانو او د سختدریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا اوري نو باید حکومت دې خبر کړي. پدغاړه باندې تفصیل د منور شاه پر راپور کې.
د پاکستان د داخله چارو ریاستی وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خوروونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅ څوک به د وسلوالو او سغدریزو ډلو سر لوړی عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمیره ولس ولس اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خوروونکي وینا واوري نو پر دغه شمیرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړي نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خوروونکي ګڼ شمیر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور هایکورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي. نو په رسنیو کې خو ورباندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے تاکہ ان کی میڈیا کوریج پر پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نه معنا ادا ده چې د سغدریزو خلاف بندیز موثر دی ځکه وز د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده بلکې ټول سغدریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو د سیاسي چارو سیړونکي حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سختدریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري.
که د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي نو بیا په هغې عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازړه دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمیر بندیزونو لاندې دی خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بې له ویرې ترهی کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې دوه اویا تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې شپېته تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې دولس هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په دا هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې ټولو پښتنو سره ناانصافي کیږي. دا خبرې د کمیشن مشر زهرا یوسف تیره ورځ مشال ریډیو سره په یو مرکه کې کړې دي. بلخوا د بارنو چارو وزارت ویان ویلي دي چې د بشری حقوقو د سار بلخوا د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خدی الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر مهال د بشری حقوقو سار نړیوالې ډلې تازه راپور ته په اشاره ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان په نتیجه کې بې له توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کیږي. ریاض مسخیل له اسلام آباد په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله نه د بشری حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورت په حقله تپوسو شو چې د پیښور سکول حملې وروسته پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه ړنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضح جواب ورنکړو خو زیاته کړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او دې کې څه قسمه امتیاز نشته. د وینا وه
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورت خبره ده ما دا رپورت پوره نه دی لوستې، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضحه کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عزب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولی شي.
ویان زیاته کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خمشال ریډیو سره خبرو کې د شورو په ورځ ځینې افغانان ویلي وو چې د زورلو خبره د پېښور سکول حملې نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقونو دپاره کارکوونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د مشرې زهرا یوسف نه تپوس وکړو. نو دوی وویل
بالکل افغانیو کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف
داوی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي بلکہ د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرې کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی بلکہ دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایات ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې نه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې ووایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14 لک رجسٹرڈ افغان کډوال دي د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا په ټولګوندیزه غونډه کې 14 کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده چې د ښار د ټولو ستونزو هواري لپاره کار وکړي. د پرونی ټولګوندیزې ګډونوالو د بلوچستان پر ائتلافي حکومت انتقاد کړی دی چې حکومتي استازو ان په دې غونډه کې هم برخه وانخسته. د بلوچستان صوبایي حکومت د ټولګوندیزې غونډې ګډونوالو سرګندونو په اړه لسنه دي ویلي. خدای نور ناصر په دغه اړه راپور را.
په کوټه کې په دې ټولګوندیز کانفرنس کې دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټولګوندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نشتل ګوند د کوټې ښار ضلعي مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په هکله داسې وویل:
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 14 پارټیانې موږ چې انوایټ کړی وو په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي، ادرې حکومتي پارټي دی یو چې د پیپلز پارټي د شرکت نه وکړي. نو دا 14 پارټیانو په دا مشترکه تور باندې چې دی خپل نمایندګان مشترک کړي، دا به د کمیټې نمایندګان او دا به را روان اجلاس په 2 تاریخ دی چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی، په هغه کې به بیا دا لایمل جوړ وګرځي.
تر دې وړاندې په یاد ټولګوندیز کانفرنس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټې ښار پر بیل بیل ستونزو خبرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې کوټه چې پخوا په کمکي پاریس مشهوره وه یو ځل بیا د یاد ښکلا او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. دې کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری وویل: هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي، زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شوي یو. موږ د دې ښار د ستونزو د حل لپاره څه کړی دی؟ تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسي جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي، بلکې د راتلونکي لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاوالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر یې پر خپل حکومت نیوکې وکړې. خو د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن ائتلاف کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نشتل پارټۍ ته په اشاره وویل: دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې هغوی په دغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نسي کولی؟ کاشکې چې نن په دې کانفرنس کې د حکومت هغه ملت پال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای. لاکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د ولس نمایندګان د ولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپلو کارکوونکو ته، د دې ښار اوسېدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي.
که
څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
په پیرس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته روپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستانیان یره لري چې ښایي د روپایي هیوادونو حکومتونه ولسونه یې پر وړاندې اقداماتو کې په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر 8 میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته رسېدلي او اوس غواړي چې جرمني او فرانس ته لاړ شي، له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي چې دی ير لري چې د پیرس تر حمله وروسته ورته په اروپایي هیوادونو کې خای زی نوی په دغه اړه د فرشته جلال زی راپور ته غوږدو.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. دی اته میاشتې مخکې له خپله کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسېږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم، کوشش به کوم و به ګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوې؟ هر کار چې را برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کہ جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوې؟ بل هیواد ته به د تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږته لږه درې میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پیژندلی دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي. شایي اغېزې دا وي چې موږ به یې ښه نه ایسو، په ښه به نه راته ګوري. هغوی به وایي چې زموږ له امله یې خلک وژل کېږي، خو زما د اکا زوی هلته اوسي. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځېدل. دا نسي ویل کېدلی چې جرمني یا فرانسه به د دوی او دوی ته د ورته زرګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري. خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کېږي برته نشي منلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکي هوایي شرکتونه به لویه جریمه شي.
د اواز په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان او سوابه کې د لیک لوس شره کمه شوې ده. تېره ورځ دغه راپور د خپرېدو غونډه مشوه، په دې کې ګډونوالو وویل چې د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلې وروسته پاتې دي. شبیر احمد جان نور حال راکړي.
دا دغه رپورت تر مخه ډېر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شره 30% ده چې پکې د الکانو 50% او د جنګو 20% ده. دغه رنګ په ډېر اسماعیل خان کې 20% سکولونو کې بجلی نشته دی، په 20% سکولونو کې تشنابونه هم نشته دی. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نورستک آبادۍ لپاره په ټولو ضلع کې 9 هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې دوی په وینا ډېر کم دي. دې سره سره د دوی د رپورت تر مخه په سوابې ضلع کې د خوشان 14 لکو آبادۍ لپاره صرف لور اسپیتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي. او د تعلیم په میدان کې په سوابه کې د خواندګۍ اشاره 25% ده چې پکې د هلکان 50% او د جنکو 35% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي امل خټک مشال لیډو ته دغه رپورت په حق لوویل.
د رپورټونو دا او خیلا چې د صحت او د تعلیم حوالے سره په دې دواړو ضلعو کې که سوابه ده کډی خان دا ډېر بد حالت ته او خلکو ډېر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا کولونه دي داغه ډیر بد حال دی. هغه کې ځنه کې استادان نشتا، د صفائی پوره تنظیم نشتا، یا د ماشومانو تشنابونه نشتا. نو هغه ولې سره دا ریپورت راغله او دی ریپورت مونږ ته خیال ته زميني حقایق څه دي.
دا غونډه کې برخه خستون کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چې خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو، دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکي لپاره یو ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمنګ سچویشن دی. زمونږ فیوچر تباہ کیږي، زمونږ فیوچر جنریشن هم کومنګا په انساني ترقۍ کې مونږه سرمایه کاری نه کړه او دا زمونږ ترجیحاتو کې شامل نشو، خاص کر ایجوکیشن په حواله سره. زویم چې دا به ډېر لوی تاوان مونږ ترقۍ او په کار د چي حکومتونو په دې باندې ډېر پسندیدګي باندې غور وکړي. زما خو دا پر دور مطالبه او زه به دا رپورت په اسمبلی کې هم پېښ کوم ان شاء الله.
په خو دغه دستورو کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکي چیف پلاننګ افسر ادریس اعظم مشال لیډو ته ویل چې صوبایي حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره خپل هر قسمه حل ځلې کوي او ډېر ژر به په ټولو سرکاري سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا وګ ایجوکیشن دغه ټول کې مین پرایورټی دا دغه صوبای ګورنمنت هم دا وګ دغه تقریبا 25% د صوبای ګورنمنت کمپلیټلی بجټ چې کوم دی په لیمټو سیکنډ ایجوکیشن خرچ کیږي 30% ډیولپمنټل بجټ ته.
د پامول دا چونډه کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې ویل چې د سیاست په مت کې څومره هم کمی دی ډېر زر به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیتالونو او بنیادی د سیاست مرکزونو کې به ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکو وایي د ژوند په شاوخوا هره برخه کې له اسانتیا او بې برخې دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د پاکستان اوسیدونکو اومني او د دوی ستونزې هوارې کړي. په دغه اړه فرحات شنواری راپور راکړي.
د خیبر ایجنسی لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علی رحمان مشال ریډیو ته وایي
که په تعلیم په لحاظ وګورم هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورې هم سنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورې نو زموږ خلک چې دي په غصدار کې شلمانی دی، په لیوي کې شلمانی دی، کله هم دې خلکو له دا ترجیح نه ده ورکړی چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتي کارونه خو موږ ته څه په نظر نه سرکم بدحال دی.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
زمونږ بجلی منظوره ده، تار منظور دی، ډبی منظوري دي، زمونږ دومره څوک نشته چې موږ له هغه ډبی او تار لره وباسي. زمونږ خلک ډیر لاندې او پاتې مونږ یې. خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ له دې خپل توجه راکړي او موږ ته د نور هوا په سترګو مونږ وګوري. اسپیتال غواړو، ډاکټران غواړو، اوبه غواړو، اوس خلک جنریټور رو
د کم شلمان سره تعلق لرونکی یو تن خلیفہ وای چې په سرکاري های سکول کې ډېرې نیمګړتیاوې دي.
مونگا گورنمنٹ ہائی اسکول دے تقریبا شپگو کلونه مونگا درخواستونه ورکو نو شپگو کسان پکې ای سی ٹی استادان نشته. بل اسپیتال هم داسې دی چې لچوی پکې نشته، روډونه هم داسې دي چې دا خبره ده چې کتو نه دي. بل په دې کم شمال په یو علاقه کې سیلاب ډېر غټ سیلاب روزي، په یو ځای کې مونږ د پل خواهش لرو چې شیخ بادر بابا ورته وایي د هغې سره یو پل زموږ ډېر لازمي دی چې جوړ شي.
د شلمان پړانګدری یو مشر ملک جعفر بیا وایي چې په سیمه کې بې وسي او بې روزګاری هم ډېره زیاته ده.
زمونږ د شلمان د غریبۍ د بې دینه پته لګي دا کومه لویس خبره چې ده سل کسانو برتي نو مونږ 3000-4000 فارمونه جمع کړو. دا چې کوم د زمونږ بیکاره خلک یې کار نشته، مزدوري نشته، کاروبار دغومره کمزورتیا ده. زمونږ
د خیبر ایجنسی د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو دغه ستونزه مو چې کله د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي شاجي ګله پردي ته وړاندې کړی نو دوی وویل چې ما څمو د مخ کې د دغې سیمې د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلابیلو محکمو افسران ورلیږلي وو او هلته به د کالنی ترقیاتي پروګرام نه یو شمېر کارونه ترسره کړو. کم شلمان او لوی شلمان د افغان پولې سره نږدې د خیبر ایجنسۍ لواړګي لرې پرتې سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې دې ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوې ورکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دوردري سفر قزاقستان ته تللی او نن دا هیواد له مشرانو سره ویني. ټاکل شوی چې نوموړی به له قزاق مشرتابه سره پر اقتصادي همکاریو او امنیتي موضوعاتو غږیږي. له ولسمشر غنی سره د کابینې یو شمیر غړي هم آستانه ته تللي دي. ملالۍ بشیر په دغه اړه راپور.
ټاکل شوی ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمینې آستانه ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو، پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبری آژانس ته وویل چې دای به قزاق پانګه اچونکي وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ټاکل سوی د دی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په آستانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یوه جامع سیمه ییز پروګرام سره له منځه تللی سي. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالدارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي.
راپور مور د اردوونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکي دي. مهم خبرونه ورو د خبرونو نرسو با زمونږ همکار ګل ایاز زمونږ ونی ز خبرونه د ځوانانو غږ وړاندې کوي.
دا پاکستان حکومت دا وکړی چې د ترګره پر ضد کمی اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هواد کې کړک خبرونکو ویناګانې کمې شوې دي. د کورنو چارو دولتي وزیر بلی رحمان تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل حکومت پر رسنو د سغدریزو کسانو سایلو عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای په غیواد کې اواز افغان کډوالو سره نه بلکې لټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د کمیشن مشر تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې داسې ماحول جوړ کړی شوی چې افغان کډوال ته د ترګه کسترګه کتل کیږي. خو د پاکستان بارنو وزارت بیا وای بیل توپیر د ټولو مشکوکو کسانو پر ضد اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین ته مشوره ورکړي چې د پیښور فارمی پبلک سکول د برید په تړاو د مرګ په سزا محکومو څلورو کسانو د بخښنې غوښتنه ونه مني. په کوټه کې د عوامي نشه ګوند لخوا رابلل شوې په ټولګوندي ځغونډه کې د 14 کسیزه کمیټه جوړولو اعلان شوی چې د ښار امنیت په ګډون به د ټولو ستونزو هواري لپاره کار کوي. افغان چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د نښندې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلې دي. پدې اړه څنګه دی ویلې؟ د فرانس ولسی جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درېو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. کنن د فرانس سینټ مسوده منظور کړې نو په سمدستي ډول به په هیواد کې غځېدلې بیړني حالت نافذ شي. سعودي عرب وایي د راتلونکي میاشت په نیمایي کې به د سولې راتلونکو خبرو لپاره د شامي اپوزیشن متحدولو په مقصد د یوې هونډې کوربه شي چې په شام کې خواوشا 15 کلنې کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر ویګا ویل هیواد به هڅه وکړي چې د شامی حکومت او اپوزیشن ترمنس د جنوري په لومړۍ نیټه د سولې تر خبرو مخکې د اپوزیشن مختلفې ډلې یو ځای کړي. او د شمالي کوریا دولتي خبري ایجنسی وايي پیونګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوانو هیوادونو پر پوله د صورتحال په اړه د خبرو وړاندیز کړی دی.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ په نیخه.
درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اورید. خبرونه د ځوانانو غږ او په نننۍ خبرونه کې به تاسو سره په دې موضوع خبرې کوو چې په پاریس کې د نومبر د 14مې د ډلیز بریدون وروستو چې کوم موږ په ګورو په سوشل میډیا باندې یا ټولنیزې چې کوم وپاړې د سماجي رابطو په هغې باندې مختلف غبرګونونه راځي. بیا پښتنو ځوانان چې دي هغه چې کوم دا پاڼې کاروي هغې باندې مختلف نظریې وړاندې کوي د دغه بریدونو په اړه. په دا به د نننۍ پروګرام موضوع وي. په دې کې به راسره له پېښوره او د اسلام آباد نه ځوانان او مختلف سماجي کارکوونکي فعالان راسره برخه اخلي. خو ما سره اوس لومړی نیلم چتان چې د یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوي او هغه ځوانانو باندې کار کوي چې سغدریزۍ او د انتها پسندۍ په لور ځي د هغوی د روزنې په اړه کار کوي. نیلم چټان صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. نیلم چټان صاحب موږ سره په پروګرام کې نور راغلي او تاسو نه ډېر مننه چې
ډیر په لنګ تنگ وخت کې هم تاسو وخت راويستلو او په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. تاسو وخت ډیر زنه نه نیسمه خو زما په پروګرام کې به نور میلمانه هم راځي، خو تاسو تر وخت څه کغه چې په دې پروګرام کې تاسو سره وخت کم دی، نو ما لومړی پوښتنه به تاسو نه شروع کوم. که مونږ ګورو په ټولنیزو ویب پاڼو باندې د پیرس د کوم بریدونه وشولو، د هغې وروستو تاسو څنګه ګورئ چې د پښتانه چې کوم ځوانان دي هغوی په کوم طریقه باندې په دې ته عکس العمل یا غبرګون وښودلو؟
څنګه چې د پیرس هغه کومه مسله راغلي ده هغوی باندې زموږ ټولو افسوس کوي، او دا حالات چې کوم زموږ سواد کې تیر شوي دي، بلکې زموږ ټول کېتي چې کوم حالات تیر شوي دي هغه د چانم پنا نه دي. دا یو داسې درد دی چې موږ لیدلی دی، او چې دا درد بل انسان ویني نو موږ ته د هغې احساس شته دی. موږ ته پته لګي چې دغې ټایم کې به دې خلکو ته څومره تکلیف وي. څنګه چې زموږ الکترونیک میډیا دا سوشل میډیا دا کله نه چې دغه حمله دا شوي دي، نو زه دا انما زیات پر خلک وایي چې څه وکړي ها غریبي. دا زموږ هغه انتها پسندۍ سوچ ته چې د هغې حد نشته. هر یو کس دا خبره کوي، آیا زه د خپل مسلمانانو نه دا تپوس کوم چې موږ د کوم نبی امت یو؟ آیا هغې نبی چېرته چا سره داسې ظلم زیاتې کړی دی؟ دا کوم خبره چې موږ کوو، آیا دا زموږ په اسلام کې شته دی چې د بل په مرګ باندې موږ خوشحالیږو؟ دا آیا تاسو ته دا جهاد ښکاري تاسو دا خبره کوئ؟ دا ډېر نیگیټیو خبر روان ده، ډېر نیگیټیو رول روان دی. که هغه پښتانه دي که هغه پاکستانیان دي، یا تر زمونږ پاکستانیان خلکو دا خبره وکړه چې دا ډېر ښه کار شوی دی، دا ډېره د خفګان خبره ده. دا درد مونږ لیدلی دی، دا د ای پی ایس په شکل کې مونږ لیدلی دی چې زمونږ په ای پی ایس سکول باندې چې کوم اٹیک شوی و هغه درد د دې خلکو نه هېر دی چې هغه څنګه درد و. چا به مرض نه ده خوشحالېدل په کار، خاص کر زمونږ سوشل اکټیویسټ کم دي هغه په دې کې یو پازیټیو رول ادا
کوي،
د هغه لږ اویر کوي، خلکو له پوهه ورکوي.
صحیح دې دې معنی تاسو سره یو دوه درې منټه نور خبرې هم در سره کوم. خو ما سره په اسلام آباد کې د سیډنیز ادارې انسټیټیوټ فار آف ریجنل سټډیز کې سیډنکار دی، او د دې انسټیټیوټ چې کوم مجله ده ژورنال چې دی د هغې ایډیټر دی آرش خان، هغه هم را سره د ټلیفون په کرخه دی. آرش خان ستړي مشي اریش خان، تاسو به د نیلم چټان صاحب خبرې هم واوریدلی چې د زمنګ په ټولنه کې د پیرس د بریدونو په اړه معنی د خلکو یو منفی د زینو خلکو دی. ستاسو په نظر معنی د پیرس چې کوم بریدونه ترهګریز بریدونه وشلو، تاسو په نظر معنی دا به د پښتنو په ځوانانو څه اثر پرې باسي؟
ګوره ګلایز خان، زه به یو خوندورې غونډې خبرې نه آغاز وکم چې زما یو ملګری دی، هغه چې کله دا واقعات وشو نو د هغې نه څو ورځې پس هغه په فیسبوک باندې ولګول چې وایي په پاکستان کې په فیسبوک باندې درې قسمه خلک دي. یو هغه چې چا د فرانس جنډې لګولې دي په تصویرونو په ځای، یو هغه چې کوم دا چې چا جنډې لګولې دي دی ته بدرد وایي، او درېیم هغه چې کوم خپل کار سره کار لري. نو خیر دا خو یو دغه خبره شوه، خوندوره غونډه خبره شوه. خو اصل کې زموږ د ځوانانو دغه دا دی چې څه خو پکې داسې خلک دي چې هغوی وایي چې دا خونه شو او دا هغوی سره غم شریک کوي، خو ډېر پکې داسې دي چې هغوی وایي چې نه دا خوم خو آیت یا خو شو یا بد شو، خو هغوی دا وایي چې لکه زموږ خپل غمونه چې دي نو هغه د دې غمونو نه سوا دي، او موږ خپل چې دی نو موږ د ترهګرۍ ښکار په خپله پاتې یو، او چونکې موږ خپله د ترهګرۍ ښکار پاتې یو او موږ باندې نړیوالو چې کوم قوتونه دوی دي هغه موږ باندې څه خاص غم غرض نه دی کړی، نو په دوی باندې دا اوس دا ترهګري وشوه په پیرس کې، نو په دې باندې ټول نړیوال قوتونه په ډېر خپه دي. خو چې کله په موږ باندې آفتونه وو نو دوی زموږ تپوس نه کولو. لکه مطلب دا دی چې هغه خلک وایي چې دا چې دین ولکه موږ په خپل هم د دې ښکار یو زموږ غم څوک نه ویني او دا غي غم غي تخکاری او بل پکې غي دام سوچ کوي چې لکه دا اوس یو سانحه او شوانو د دې چې کوم ریاکشن راځي د مغربي قوتونو نه نو هغه هم چې دین مسلمانانو د پاره به نورې مسلې جوړې شي څنګه چې دا مهاجرین چې کوم هلته روان دي هغوی ته به هم نورې ګرانې به هغوی ته پیښې شي نو هغوی په دې باندې یو بیل نظر ورته لري هغوی وایي چې لکه زموږ خپل ژوندونه که دومره زیات غمونو سره ورمخ کې دي نو لکه دا هم دومره غټه خبره نه ده که په پیرس کې هم ترهګري وشوه نو دومره غټه خبره نه ده ځکه چې موږ پخپله د ترهګرۍ او د ترهګرۍ خلاف چې کوم عملیات کېږي د هغې دواړو موږ ښکار یو
صحیح ده آریش خان دا خو تاسو ویلې په مجموعي توګه خو نیلم چټان صاحبه هم دا خبره وکړله چې زموږ په ټولنه کې د سخت دریځۍ له وجې نه مختلف افکار او نظري والا خلک دي نیلم چټان صاحبه دا راته وایي چې تاسو سره وخت کم دی یو اخري پوښتنه به هم تاسو نه لرم چې څنګه ګوري راتلونکي کې تاسو څنګه ګوري دی به په زموږ په پښتنو ځوانانو باندې په هلته په سیمه کې چې کوم اوسیږي په هغې به څه داسې اثر وي
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زموږ کوم فیلډ دی سوشل ورک هغه دا دی چې دې کسان زیات تر چې دي هغه لږ پازیټیو مایند ساتي لږ شان ښه سوچ ساتي بیا به دي کې دوی به داسې طبقه ده چې صرف د سکولونو یونیورسټیانو کالجونو پورې ده هغه صرف خپل تعلیم سره کار ساتي او درېیمه هغه ده چې هغوی ځان سره د سر خبره چې هغه خپل ځان سره کار ساتي زمونږ ځوانان چې دي هغوی خو خپل سوچ چې دی نو که زه وګورم زما د وطن د خلکو سوچ ډېر زیات خراب شوی دی نن سبا که په دې څوک خفه کېږي آی ډونټ کیر ځکه پرون هم ما یو خبره هسې فیسبوک باندې ورکړه نو ټول خلکو زما سره اګري کوله چې دا خبره تا بالکل ټیک وکړه چې آیا د زمونږ د کیپینا یوه جنۍ امریکا ته لاړه شي نو خلک ورته وایي چې دا ایجنټ ده کاغه شاد بیگم دا کاغه ګلال اسماعیل دا که ملالا یوسفزی دا که تبسم عدنان دا دا هغه جنکۍ دي چې دوی انټرنیشنل اوارډ اغوستي
صحیح ده
دا ځوانانې جنکۍ دي چې د دې وطن دپاره مقابله کوي د دې وطن د خلکو دپاره لګیا دي په دو نوم لګېدلی دی ایجنټ دا امریکن ایجنسي خو آیا چې د پاکستان یوه جنۍ لاړه شي نو خلک وایي چې دا فخری پاکستان ده نو کله پورې چې دا دا دغه ختم شوی دا کمپریشن چې د احساس کمپریشن چې موږ راکړي زموږ پښتنو لې راکړي دا نه ختم شوی هغه پورې زه نشم ویلی چې زموږ په ځوانانو به ښه اثر راشي دویمه دا خبره چې کوم د فرانس خبره شوې ده غټ دا غټې کټې چې کمې دي دا غټ لاسونه چې کمې دي د دوی نه یو امید پکار دی زموږ یو امید دی دی د فرانس کوم خبره چې اکثر وکړه چې د فرانس جنډه خلکو په خپل ډی پی لګولې ده صحیح شو کله چې دغه انګلینډ کې یو بل پاس شو چې الګ الګ سره واده کولای شي جنۍ جنۍ سره د هغوی دپاره یو فلیکس تیار شوی و هغه بیا خلکو لګوه خپل ډی پی باندې کله چې په پاکستان کې د ای پی ایس اټیک وشو په هغه ټایم کې ولې داسې ډی پی نه شو جوړېده آیا دا سخاف خبره ده نو په دې ورو ورو خبرو د وجې د پاکستان د خلکو د نور ملکونو نفرت پیدا کیږي او چې کله بیا داسې هنګامي حالات وشي نو دا د پاکستان خلک چې دی هغو په خوشحالېږي وایي دا ښه وشو نو د څو پورې چې دا دغه نه ختم شوی دا عدلا بدلي او دا شوونه
دا تفریق نه ختم شوی
او پوزیټیو رول دا امپاسبل خبره ده
صحیح نیلم چټان صاحب تاسو نه ډېره ډېره مننه ډېره مننه تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخله ډېره مننه موږ سره آریش خان تاسو موجود وی خو موږ سره د بلجیم کې یو افغان میشت از موږ ملګری دی بریالي ویاړ هغه هم را سره د په دې پروګرام کې برخه اخلي او په پراګ کې از موږ یو بل ملګری دی ګلریز خان اغه هم په دې پروګرام کې را سره برخه اخلي واغون وهم پښتنه کو چیرې تاسو په بار ملکونو کې ژوند کوي نو څنګه اثرات د پیرس د بریدون وروستو تاسو څنګه ګوري څنګه ځان محسوسوي نو لومړی به بلجیم ته لاړ شو بریالي بیا ډور سره مشه
سلام
علیکم
وعلیکم
السلام خوشاله اوسې ډېر لند وخت کې هم تاسو له تکلیف درکو یو پښتنه لرم تاسو نه چې تاسو په بلجیم کې ژوند کوي د پیرس بریدون و نږدې نه ساري بیا غیر وروستو په بلجیم کې هم دغه سي عملیات ورشل د لټون عملیاتو ځین کسان هم ونیول به هیڅ ځوان تاسو څنګه ګوري د پیرس بریدون چې دی کوم په ټولنیز د سماجی رابطو چې کوم ټولنیز به پانی دی پاغي باندې مختلف ورغونو ګورو خو تاسو خپل موجود دی تاسو جون کوي تاسو څنګه محسوسوي چې په پښتونخوا ځوانانو باندې د اثرات څه کېدی شي
ګوره تیر ځلم تقریبا څو میاشتې وړاندې په پاریس کې همداسې بریدونه وشول د هغې نه وروسته په دلته وضعیت چې و هغه نورمال حالت نه څو ورځې داسې و چې یو څه دغه و ټولو خلکو ته یو تشویش او اندېښنه وه نورمال دغسې کارونه چې کېږي په هغه پیښو کې چې زیاتره یې قربانیان یې افغانه دغه یې عام خلک یې په دې پیښو کې بیا دلته په ټولو مسایلو کې د زمنګ طرفونو سره خصوصا مسلمانانو سره یا مثلا سیانو سره دلته برخورد د خلکو چې دی هغه ډېر زیات خرابېږي مثلا په کارونو کې په لکه زه چې کوم ځای کې کار کوم د پاریس د پیښې نه وروسته اول ما سره دا وه چې دوی به را باندې غږ کولو چې یاربم دلته کېنه دی دا شی ونه کې دا شی ونه کې دوی په ټوکو کې دا عمومي وضعیت باندې دوی کوشش کوي تا یو قسم تهدید کوي تا ته دا دروښي چې تاسو چې ترورستان یا تاسو بمونه دغه کوئ تاسو دا کار کوئ تاسو دا کار کوئ دا خو هغه عمومي د عامو خلکو ترمنځ د وضعیت دی چې څومره خرابېږي په دویم قدم کې چې ما کتل په بلجیم کې د پولیسو ګرځېدل یا د پولیسو د موټرو دا آوازونه دا شیان دا ډېر کم اورېدل کېږي کله کله هېڅ اصلا سړی فکر نه کوي چې دلته پولیس شته که نه شته د پاریس د پیښې نه وروسته ځای په ځای ودرېدل و پولیسو خلک پوښتنې کولې تلاشیانې کولې د کار پوښتنې کولې د یو شي پوښتنې کولې د کار پوښتنې کولې که به ناوخته څوک ګیر شولو هغه نه به ډېر زیات پوښتنې دا بیخي ان نارمل خبره وه یعنې دا نورمال نه وه په بلجیم کې د دې پیښې نه وروسته دا شی پیدا شو تر نن ورځې پورې جریان لري په عمومي وضعیت کې تیر ځل د پاریس د پیښې نه وروسته دلته هغه خلک چې هغوی له مهاجرینو سره خصوصا د آسیا د خلکو سره مشکل لري او نه غواړي چې هغوی دلته پاتې شي هغوی دلته په ټاکنو کې زیاته دغه وګټلې زیاتې څوکۍ وګټلې په ځینو ښارونو کې بیخي د هغوی حکومتونه جوړ شو دغسې که داسې پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي دلته چون ورځ په ورځ د مسلمانانو ټولنه یا د دوی جمعیت زیاتېږي نو دوی ځینې غوښتنې لري د ځینو خپلو عقایدو د تر ځای کولو لپاره یا د ځینو خصوصي ورځو لپاره هغې کې دوی یو څه اسانتیاوې را وستې وي ولې که کله چې دغسې پیښې کېږي بېرته هغه ټولې پابندیانې را ځي مثلا تا ته د لکه تېر ځل د قربانۍ اجازه ور نه کړلی شوه ورته خاصې یو ځای ورته وښودل شو
ویل رو موږ سره نور میلمانه هم دي څنګه تاسو ویلي کنه چیرې په عمومي توګه کوم ګورو ستونزې جوړیږي ورته داسې قسمه پی خورستو او په خاص کر ځوانانو لپاره چې په بارغه کې میشته تاسو ته اجازه در کوم ډیر مننه په دې پروګرام کې را سره برخه واخسته تاسو ډیره مهرباني درنو اوریدونکو اوس ولاړ شو رابو شو د چک جمهوریت پراګ ته چرته چې زموږ یو ښه ملګری ګلریز امیرزاده هم جون کبی او کارون هم کبی موږ سره د ټلیفون په کرخه دی ګلریز ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ګلریز تاسو ودا بحث اوریدلی وی نو تکرار زبې بیا تکرارو منه څنګه محسوسوي څنګه به هسه یو پښتون ځوان د دې د پیرس د بریدون وروستو
ټول نه اول خو زدا ویم چې زمونږ علاقه کې مداسې سختې تیریږي ټول نه اول خو د ټول نه مخکې دی هر چرته چې کېږي مزمت کول پکار دي او چې چرته موږ موږ ټول سره په غم کې شریک یو بل خبر دا چې تاسو بل ملمه چې وي څنګه چې دلته خلک ټوکې هم کوي د غم کوي چې تاسو د هغې علاقې یا تاسو داونه کې هغهونه کې بالکل صحیح خبره وکړه خو موږ ته دا ښه موقع ملو شي چې موږ کم از کم دې سره چینو کالیګ سره همکارانو سره بهر چا سره ملو شو د دې ځای خلک دي نو اټلیست دومره موږ ته موقع ملو شي چې هغه موږ سره کینی پاسي موږ وپېژنې زموږ کلچر سره زموږ څه سوچ دی موږ کې څه فرق دی نو هغه شانتي موږ بیا یو بل سره ډسکشن وکړو زه په خپله دلته په یو این جی او کې کار کوم کوم چې یوت ټایم انټرنیشنل باندې دی د موږ یوت سره کار کوو نو دا چې ډېرې موقع راشي موږ کانفرنسونه لرو ورکشاپونه لرو اوپن لیکچرز اټینډ کوو یونیورسټیانو کې نو زموږ چې کوم همکاران دي ملګري دي ټول دي هم د بیل بیل د دنیا د بیل بیل ځایونه نه راغلي دي نو یې کې یو ما ته دا ښه موقع مې لوسه چې زه هغې سره خبرې وکړم زه ور سره خپل ځان خبرې وکړم خپل علاقې خبرې وکړم شریکو نو هغې ته ډېر هغې ته پته هم نه وي هغې ته په ټي وي ګوري یا کنزرویټیو سوسایټیانې دي هغې بهر چېرته تللې نه دي یا ډېر خبر نه وي نو دومره ریډنګ به کوي یا به نه کوي دومره به انټرسټ نه وي زموږ په علاقو کې نو موږ دا موقع ملو چې دې سره کینو مخامخ به سره کینو موږ سره خبرې وکړو نو ډېر د خلکو زما مخکې اټیټیوډ هم بدل شي یا بیا ریډنګ شروع کړي یا بیا نور کلچر باندې ځان پوهول شروع کړي نو کافي چې کوم ډفرنس وي نو ختم شي نو ما ته په دې کې دا موقع ملو چې او نورم د مونږ داسې مرګري دي
خپل ویو پوینت او خپل خبر ورته سړې په سرګند وګی زینی دا خبر تاسو هم صحیح ده چې زینی خلکو غلط فهمیانی هم وی په بار ملکونو کې چې کوم ویش تغبی
بالکل ډېر زیات غلط فهمیانی څوک چې داسې مونږ نه پیژني یا سنو دا تور طریقه بدلی مونږ سره خبرو کولو دغه بدلی فو چې موقع ملو شي کینو خدا خیر دې کله کله موقع ملاوي خو چې څومره درته موقع ملاوي زه به ټولو سره ویم چې دې سره ملاويږي ټولو سره خبرې کوي خپل کولیګ سره خپل بهر مرګرو سره خپل لغه ساتي خپل لغه ساتي او سمو کوي دې دې ته پته ني
دې ته پته ني او دې روزنه کوي ډېر مننه ګلریز امیرزاده ډېر مننه تاسو نه خوشاله اوسې درنو اوریدونکو دا ګلریز چې په پراګ کې جون کوي او یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوي موږ سره د اسلام آباد نه د سړینیز ادارې انسټیټیوټ اف ریجن سټډیز چې کوم سلنکار دی عارف خان هغه هم موجود دی او اوس را سره پلوشه عباس هم له پیښور نه د ټلیفون په کرخه ده چې د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو د سانګې مشر ده او د غشنی کارکونم د فعال هم ده داسې کارون کې برخه اخلي پلوشه عباس تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم تاسو الیکشن دا زمنګ د زینو نور ملګرو خبري اوریدلې خو اریشته برازمه اریشته تاسو دا خبري واوریدلې د چکم مفصل خبري واوریدلې چکم کم بهر ملکونو کې مش کم پښتانه ځوانان دي بهسه یو سیلنکار د ځوان سیلنکار څنګه تاسو څنګه ګورئ د خبرو ته
پوری دې څنګه چې ګلری خان خبرو کا چې مونږ ته پکار دی زمګ ځوانانو ته پکار دی چې په دنیا کې کم ځای کې دا سی واقعیت شي د غم سانه هو شي نو پکار دی چې مونږ ته مونږ هغه ته د یو غم د سانه په توګه هم وګورو خو زمګ ځوانان چې دین او هغه دا سی خاري چې دا سی هغه ورته په دې توګه نګوري هغه موازنه کول شروع کی چې آیا د دې د غم زمګ د غم نه غټ دی کنه زمګ د غم نه وړو کړي پدا تا زما په خیال یو ډیر زیاته یو زمونږ پر د سوچ مقام دی چې آیا زمونږ په ځوانانو کې دا سوچ ول راځي چې یو غم ته مونږ د یو غم په توګه نشو کته او هغه کې مونږ موازنه شروع کو یا مونږ خپل غم غټ کړی او یو څه داړو داسې غم دینا نو پدې باندې مونږ ته سوچ وکړ دې چې تا زمونږ پدې دغه کې داسې شي ځولې راغله دی بلکې پدې کې تاسو د دې پروګرام په وسیله به یو بل خبر هم کول غواړم چې مغرب او پیرس خو پریک دی په پاکستان کې زمونږ پښتانه رونه د خپل افغان پښتون رور په هم باندې هغه شانته نه زوري چې څنګه هغه ته زوریدل پکار دي نو لکه هغه زلمت لکه دا دومره دغه مونږ زړونه سخت سله شو پدې باندې سوچ پکار دی چې د ځوانانو څنګه د ځوانانو ولې دومره سخت شوی دی آیا د پدې وجه چې لکه دلته کې ډېر زیات لکه د عملیات کیږي دماکي کیږي ترهګري کیږي هغه د مرزا غالب هغه اردو شعر دی چې رنج سے خوګر هوا انسان ته مټ جاتا ہے رنج وای چې رنج په پچا باندې ډېر زیات شي هغه ورته بیا بلد شي
بیا سره رنج نه ښکاري عدد سره جوړي بالکل د خبره وستا سره مخې بوزما او د پښتنو په پلو شاباس نه کومه پلو شاباس تاسو د لګ دا بحث په تاسو اوریدلې وی زمام پښتنه دار څنګه عارف خان ویلي چې موږ بولې دونه سخشه بي بو او د پیرس د بریدونو په اړه باندې دا موږ پروګرام دی چې د دې برید روستو د پښتانه چې کوم ځوانان دي په اغي په مجموعي توګه ساسر په پریوته دي او راتلونکو څنګه ګورې تاسو
ګورې دي چې د پیرس د واقع نه پس چې راکم شو نو زم په پښتونخوا په سیمه خدا حالات ټول روان دي خبره د بوازنی نه ده ډیرو خبر سره څه ده کولی چې پاکو کوم چې موږ موازنه شروع کو چې زمونږ حالات زیات بدتر دي په دې واقعیتو کې یاده وي خو خبره دا چې کوم حالات نه د پښتون قوم ته شوې دي یا زمونږ افغانستان د پښتونخوا د سیمه ته شوې ده نو هغه ډیر سخت دي یو وجه دا چې دي چې دا ځوانانو د اصل طریقې سره د دې معاملې کې د ریاکشن خو دغه وجه کې دي پاکستان باندې مونږه چې ارزه کې څرته د معصوم کسانو وینه چې شوی دا نومونګار د اغې خلاف خپل आवाज پورته کړی دی او د ځوانانو په دې کې ډېر اهم کردار دا دی چې په وازنی بجای مونږ د دې لپاره یو غټ عمل تیار کو یو سوچ پیدا کو یو فکر پیدا کو چې هغه خوده کې چې ارزه کې داسې واقعیت کیږي تاریخ خلاف مونږ یو واضح عملی تیار کو د خپل کردار سره هغه حکمت یې مونږ مخکې بجای د دې په دې باس کې پریوزو چې دا مونږ واقعیت زیات خراب کیږي سره سره غره یاد اغه
او هر طریقې باندې موږ دا خبره چې کوم ځای کې
احساس په نظر باندې دا یو ښه موقع نه ده چې په ځوانانو کې یو بیل یو شعور یو بل یو داسې تحریک یا یو سوچ لپاره یو بنیاد برابر کړي؟
د ځوانانو لپاره ضروري ده چې هغوی کې ګوره اویرنس هم ضروري ده. ځوانانو کې عملي فکري اویرنس هغوی کې ډېر زیات پکار دی. خو چې کوم واقعیت به زموږ دا ځوان کل تېرېږي بار بار زموږ په خاوره باندې هم داسې ډېرې عبرتناکې او افسوسناکې واقعې وشوې چې کوم کې سلګونه زرګونه معصومان خلکه د دې واقعیت ښکار شو. نو بجای د دې چې موږ خامخا په موږ به دې واقعیت کې اثر کېږي خو بجای د دې چې موږ یو نګېټیو طرف ته لاړ شو کمپیریزن شروع کړو نو موږ په کار چې موږ په دې معاملاتو کې خپل عملي کردار وکړو خپل سوچ وکړو خپل ځان وکړو خپل شعور وکړو چې موږ د یو نګېټیو د یو منفی رجحان نه یو پوزیټیو طریقې سره د امن لپاره خبرې کو یو لاهې عمل تیار کو یو سوچ پیدا کو ځوانان داسې یو فورم تیار کړي چې هغه د داسې واقعیات د مخنیوي لپاره پکې خپل عملي کردار ادا کړي د خپل سوچ په ذریعه د خپل شعور په ذریعه هغوی خپل ځان وښيي چې بدلون راولي د دې واقعیات
خبر آریش خان دارت ستاسی په نظر مانی داسی د پیرس پشان چکم دا ډلیز بریدونه وشو بده پیخ مخ ته راغلی دا موږ ته سبق راکې د ځوانانو لپاره دغه لپاره غی کی کوم د یو شعور لپاره یا د سد لپاره سد لارې جوړې دي شي په دغه رستو
ګوري څنګه چې اوس دا پلوشه خورم خبره وکړه چې لکه په دې باندې یو سوچ داسې پکار دی چې کوم ځای کېم د نړۍ په کومه حصه کېم چې داسې د غم واقع شي ترهګري وشي ناحقه وینه د چا تویه شي که هغه په پیرس کې وي او که په بغداد کې وي او که په دمشق کې وي که په کابل کې وي کندهار کې وي که پېښور کې وي مونږ به ټولو ته بد وایو. تا په دې باندې زموږ اتفاق پکار دی چې ناحقه وینه کوم ځای کېم تویه شي نو هغې ته به بد وایو. خو په دې کې چې کوم هغه وختي چې کوم نیرم چټان بیبي هم خبره کړې وه چې په دې کې موږ دا خلک چې دي دی چې دا فرق ویني چې لکه دا نړیوال قوتونه په فرق کوي د یو کس په وینه کې او د بل په وینه کې یو باندې زیات شور کوي په بل باندې کم شور کوي نو لکه هغه وایي چې پړکا د دواړو لاسونه خېږي نو دواړو اړخو ته به په دې باندې څه دغه دې ته توجه ورکول غواړي.
پلوشا عباس صاحب تاسو څنګه ګوري چې راتلونکي ورځو کې ځکه چې پروګرام اخري شی بو کې هم یو د څنګه ګوري راتلونکي ورځو کې د دې قسمه د پی خروستو د ځوانانو د یووالي د غي څنګه د آریش رو خبره وکړه څه په کار سدي؟
جی جی په کار دالي چې ټول ځوانان زموږ ځوان کله موږ ته ډیر سمې دي د دې طرح غرې چې څه واقعیات کېږي په کار دي چې موږ ځوان کلټول یو متحد داسې ټول دنیا ځوانانو باندې دا ذمواري ده چې یو داسې فورم تاس کی چې هغوی د خپل سوچ سره په هر ځای کې په عملي کردار باندې دا خبره وړاندې کړي چې موږ نور د دې قسمه واقعیات بالکل مزمت کړو او نه غواړو چې زموږ په دنیا کې خدای دې کړي ادار کس بچي خدای دې کړي د یورپ بچي دې کړي د پښتونخوا بچي دې کړي د افغانستان بچي دې کړي ادار دې چې ناحقه وینه کېږي چې موږ ټول ځوانان یو داسې فورم یو داسې اواز په عملي کردار باندې ادا کړو چې ورو چې موږ د دې واقعیت مزمت وکړو او عملي طریقې سره موږ د دنیا ته وښیو. خاص کر زموږ د سیمې ځوانانو په دې کې ډېر زیات ضروري کردار ادا کېدی شي د ښځو او د نورو دواړو چې هغوی په خپل عملي سوچ او په خپل عملي کردار دا وښیي ځکه چې موږ د ترهګرې څونه ځپلو د تېرو کلونو کې لس شلو کالو کې زما خیال دنیا کې به یو قوم هم دونه نه ځپلي کله چې څونه او بل دا چې روتل په څونه سطح باندې هلته د دې خلاف یو ریاکشن وشو نو موږ هم که لږ خولري که ډېر خولري نو موږ خپل هغوی سره خپل اتفاق خولري موږ دا پیرس په غم کې هغوی سره شریک شوي موږ دا خبره محسوسه کړې ده چې هغوی سره بد شوي دي
بد شوي دي. آریش لند جواب غواړم په کار سي دي ځوانانو لپاره د داسې قسم د پی خرستو مثبت سوچ کړه
ځوانانو لپاره کار دي چې هغه دې ته یو سانحه په شکل کې وګوري او که دا هغه وخت خیال کوي چې موږ باندې دا سختې تیرې شوې دي نو هغه سختو نه دې سبق واخلي او دې دې هغې نه دا نتیجې ته ورسي چې دا سخته په موږ باندې چې راشي نو هم بده ده او که په بل په چا هم راشي نو بده ده او دې ته به موږ هم بده وایو.
اریش خان ډیر ډیر مننه تاسو نه په پروگرام کې را سره برخه واخستله او تاسو هم پلوشا با صاحبہ چې په دې پروگرام کې را سره تاسو برخه واخستله ډیر مهرباني تاسو نه درنو اوریدونکو هم دې سره د مشال رادیو د ځوانانو غک پروگرام پایته رسیدي خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري هم دې سره خپل کوربه غوښته اجازه ورکړي په لوی علامه سپارم